د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې د خپل کوربا عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. هله د چیروغ جوړ او خوشاله بیاست. وخت په پېښور کې د سهار لس بجې شوې. په افغانستان کې د لوی جرګې د دومې ورځې حال، له اجزخه د راستنېدونکو حاجیانو ستونزې، په قبایلي سیمو کې د ښځو د تعلیم حالت، د رواني خبرونې یو له مهمو رپورټونو څخه دي. د خبرونې په پای کې د اتلانو د لړۍ یو بل پروګرام درته وړاندې کوو چې پکې نن د ایمل خان بابا ژوند ته کتنه شوې ده. خو په پیل کې له ملیحا امیرزاده خبرونه اورو.
اول د خبرونو سټکی. په افغانستان کې په دوه جدا جدا سیمو کې د وسلوالو لخوا دوه توغندي داغل شوی دي. په کراچۍ کې تیر شپه په ګاډي کې یو ځانمرګي برید شوی دی، او د عربي احواد اتحادیه د شام حکومت درې ورځې ورکړي چې په مظاهرچیانو د تشدد بند کړي. د خبرونو تفصیل. د مشال ریډیو خبریال وای، په افغانستان کې په دوه جدا جدا سیمو کې د وسلوالو لخوا د توغندیو بریدونه شوې دي چې پکې دوه توغندي داغل شوې دي. په دې کې یو میزایل د دودیزې لوی جرګې د ځای سره نږدې د باغې بالا په سیمه کې راپریوتې، او دویم توغندي د چارې سرسبزي په سیمه کې داغل شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وای، په دې بریدونو کې یو عام وګړی زخمي شوی دی، خو د نور زیان خبرې نه دی ورکړي. د بریدونو پړه د وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي ویاندو ذبی الله مجاهد او زبیر صدیقی په غاړه اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په دویم ورځ دودیز لویه جرګه به نن د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو په هیواد کې د سولې د څرنګوالي په اړه نن خپلې اصلي بحثونه شروع کړي. وړاندې طالبانو په دې څلور ورځنۍ لویې جرګې د برید دړکه ورکړې وه چې د شروع پر ورځ په کابل کې شروع شوې. په دې لویه جرګه کې څه باندې 2000 سیاسي چارواکي او د ټولنې استازي ګډون کوي چې هیواد ته وړاندې ستونزو باندې خبرې کوي. کراچۍ کې د سمندر په غاړه په یو ګاډي کې د چاودنې له امله د دوو پولیسوالو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې وژل شویو کسانو کې څلور مبینات ترهګر دي. د سیند صوبې د داخله چارو وزیر منظور وسا ویلي، پېښه له هغې وروسته مخې ته راغله کله چې پولیس تحصیلګری په سیمه سی ویو کې یو ګاډي ته د ودرېدلو اشاره وکړه، خو ډرایور یې ګاډي لخ په ورکړه.
دہشت گرد تھے، وہ ایک ہی گاڑی میں تین سوار تھے.
دریوڑ طرح گر پہ یو گاڑی کی ناست کو پولیس و حغیتا دو دردو اویل خو حغوی خپل گاڑی و ندرولو. پولیس پہ حغوی پسی ور پسی شول، او چکل حغوی دیز تراور سیدل نو یو پکی پزان پوری تڑلی بارو دو چول، او دا پیخا رامز دشوا.
د سند صوبې وزیر اعلی د وژل شو پولیسوالو کورنۍ ته د 100,000 نقدې مرستې ورکولو اعلان کړی، او د کورنۍ یو غړي ته د سرکاري نوکرۍ ورکولو ژمنه وکړي. د سند صوبې پولیس وایي د ترهګرو د پیښې د ځای سره نږدې عبدالله شاه غازی مزار یا بل کوم ولسی ځای باندې د حمله اراده لرله. په کراچۍ ښار کې مخکې هم ځانمرګي بریدونه شوي دي چې په مذهبي ګوندونو او د صوفیانو په مزارونو بریدونه پکې شامل دي. د جمهوریت پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا کې بیګا ماخام په یو ګاډي باندې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې پترس کې د وژل شو کسانو شمیره اتو ته رسیدلې ده. د چارواکو په وینا په دې برید کې دوه کسان زخمی شوي هم وو چې ولسی وګړو. د پیښې په اړه د جمهوریت کوکې خېلو یو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د یوې کورنۍ 15 کسان په دې برید کې وژل شوي دي.
واد مکه کې موږ کلی ایزون دي، او مرشوی په کیسه او څه زخمیان دي. اوس دا غوي کډر روانه و په ګاډي کې سوارو، نو اخی ادمکه په وشه.
د دې برید پرته د دما چا په غاړه نه داخستې. د تیراکو کې خېلو سیمه د جمرود بازار او پېښور نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولي تصویر مپرته غریزه سیمه ده. د برتانیې د دفاع وزارت وایي د افغانستان په جنوبی برخه کې د سړک غاړې یو بمی چاودنه کې یو برتانوي پوځي وژل شوی. د سرتیری په جنوبی ولایت هلمند کې د نهر سراج په میرنمنداب سیمه کې د امنیت دنده ترسره کوله. د دې سرتیری د وژنې سره د 2001 کال اکتوبر د میاشتې سه په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د وژل شوی برتانوي سرتیرو شمیره 306 اتیاته ورسیدله. سخ کال دا 18 سرتیری دی چې وژل کیږي. د عربي هیوادونو اتحادیه شام ته درې ورځې ورکړي چې د مظاهرچیانو پر ضد د خونړي تشدد نه لاس واخلي، او په هیواد کې د ننه د کتونکو ډلې پرېږدي. د دې ترڅنګ یې د اتحادیې نه د شام استازي واپس تلیګلو غوښتنه کړې ده. په مراکش کې د غړو هیوادونو د غونډې وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ حماد بن جاسم التانی ویلي، که شام په دې لړ کې له دوی سره تعاون ونه کړي نو د بندیزونو سره به مخامخ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر هم د شام د استخباراتي ادارې په ودانۍ د برید په اړه رد عمل کې په واشنگتن کې یو مطبوعاتي کانفرنس کې په شام کې د روانو حالاتو ذمہ وار صدر بشار الاسد او د هغه رژیم وګرځول.
This was a peaceful movement from its inception.
The Suriya da opposition yun pa pel ke yow solaiza harakato. Da yawazi aw yawazi da regime la khwa da tashaddud da zalimana campaign la kabala mungu katal che da hewad la khataro sakha pa daka yawlar rawan sho.
The country moved down this very dangerous path.
پین حال کې پسرخار دمشق کې د رژیم پلویانو د مراکش او متحده عرب اماراتو په سفارتخانو حمله کړې او کاڼي پرې ورولي. فرانس او مراکش اعلان کړی چې د هیواد خپل سفیران بیرته راغواړي. د هفته پورز عرب لیگ په اتحادیه کې د شام غړیتوب ځنډولو په حق کې فیصله کړې و. د دې نوړاندې رپورټونو چې د شام د پوز نه جدا شو سرتیرو د دمشق شرنیزه د هوایي ځواکونو د استخباراتو په ودانې بریټ کړي چې پکې لګ تر لګ شپږ امنیتي سرتیري وژلي دي. سعودی عربستان د ملګرو ملتونو په قرارداد د ادارې لخوا پر رای ورکولو باندې اصرار کوي چې په امریکا کې میشت د سعودی عربستان سفیر د وژنې پلان غندنه او په ایران د غږ وکړي چې د تحقیقاتو په لړ کې همکاري وکړي. امریکا ویلي چې د سعودی عرب سفیر عادل الجوبیر د وژنې پلان تر شا د ایران لاس و، خو بیا د سعودی عرب قرارداد چې نن د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې وړاندې شو نیغ په نیغه ایران د دې لپاره تورن نه دی ګرځولې. د قرارداد مسوده چې امریکا یې ملاتړ کوي په دې سازش شي خواشینی څرګند کړی او په ایرانی غکړی چې د نړیوال قانون سره سم د خپلې ذمہواری پوره کړي. دا قرارداد دوی د تهران حکومت له دوی سره همکاري وکړي چې د حمله د پلان تر شا د ککړ کسانو پر ضد عدالتي کاروایی وشي. د خبرونو پای
خبرونو مولا ملیحه مرزاده ز خاوریدل په روانه غړی کې دا ریپورتونه درته لرو. په افغانستان کې نن د څلور ورځې جرګې دوه ورځ ده او هلته د راکټونو د بریدونو خبر راغلی دی. د تیر کال په څیر سږ کال هم پاکستان ته ستنیدونکي حاجان له یو شمیر ستونزو څخه سر ټکوي. ترګری په قبالی سیمو کې د انجونو تعلیم ته لویزیان اړولې، خو آیا سکول ته د نتلو لویری د هغه ځای انجونه ځان خلاصولای شي که څنګه؟
خلک غواړي چې زمونږ زنانه هم تعلیم حاصل کړي، خو د شتګردۍ په وجه سره هغه کې ډېر زیات خوف پیدا شوی دی. موږ هم چې دا مسله به وخت سره به حل شي.
د پښتنو یو وتلی اتل عمل خان بابا پښتانه د مغول امپراتوري پر ضد څنګه منظم کړل؟
د خلکو ته دغه پوهه ورکړه چې د مغولي امپراتورۍ پر وړاندې مبارزه چې ده هغه زموږ استاد د سیمې د ازادۍ خپلواکۍ د یو ملي اتحاد لپاره ده.
دا به په اونیز پروګرام اتلان کې واوري. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. له مشال سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې مو د خبرونو په خبرونو کې واوریدل، په افغانستان کې په داسې حال کې چې د دودیزې لوی جرګې نن دوه ورځ ده، په کابل کې په دوو بیلابیلو ځایونو کې د راکټونو بریدونه سوي دي چې پکې یو ولسی وګړی وچل سوي دي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له خوځخه د مشال همکار نقیب الله متنوال دی. متنوال صاحب، تاسو تر کړی کوم که تاسو د دې بریدونو تازه حال راکړئ.
ککر صاحب بیا هم سلام وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل دوه توغندي د کابل په ښار ته وشوي دي. کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا چې دا توغندي نن سهار 8 بجې شاوخوا توغول شوي دي. یو یې د باغ بالا په سیمه کې چې دا د لوی جرګې خیمې ته نږدې ځای دی، انټر کانټیننټل هوټل دی، هلته د هغې نه لاندې په دې سیمه کې لیدلی. او دوهمې چې دی هغه د چرې سرسدیه د کابل ښار د څلورمې حوزې په سیمه کې لیدلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې په دې دوهم راکټ باندې یو عام وګړی ټپي شوی دی، څوک پکې مړ شوی نه دی. او د کورنیو چارو وزارت ویان دا هم وویل چې له دې زیات زیان نه لري، یوازې یو کس سطحي ټپي شوی دی.
سمدا او متنوال صاحب، کدا چې راته وایي چې آیا د جرګې کار شروع شوی دی کنه؟
د جرګې کار شروع شوی دی، خو نن د جرګې کار په کمیټه کې دی. یعنی دوی به هلته ځانګړي خونې دي، پوخوا به دغسې خیمې وړې وړې چې په هغوی کې به دوی کار کولو، خو اوس دغه ودانۍ شکل یې بدل شوی دی، له سره دغول شوې یا جوړه شوې ده. نو دوی به هلته کار کوي. او لکه چې په اوله خپرونه کې مې وویل، د تلویخ کمیټې دي د 50 کسانو، هغوی به نن تر ډیره د ستراتیژیک تړون په جزئیاتو باندې بحث او خبرې کوي، او دا به د دوی ترمنځ داخلي خبرې وي او دا به وروسته ټولېږي او د شنبې په ورځ به بیا په عمومي غونډه کې سره بیان کیږي.
ډیره ډیره مننه نقیب الله متنوال صاحب. اوریدونکو، په افغانستان کې د دې ځا لوی جرګې نن دوه ورځې د کار پیل شوی دی، خو په کابل کې په دوو بیلابیلو سیمو کې راکټ بریدونه شوي دي چې پکې یو ولسي وګړی وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عاشق فردوس اوان ویلي چې د پاکستان د پوز او حکومت ترمنځ هیڅ اختلافات نشته. نوموړي ته د دې خبرې وضاحت لا غوړسته پیښ شو کله چې داسې رپورټونه راغلل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته یو داسې خط لیږلی چې پکې ویل شوی د پاکستان پوز د خپلې چوکۍ لري کول غواړي. په دې اړه باندې مو څو یو سات مخکې د مشال همکار په اسلام آباد کې له عالم زیب زخه معلومات غوښته وو چې فردوس اوان نور څه وویل.
په دا پریس کانفرنس کې فردوس عاشق اوان ویل چې دا خبرې اوسه پورې کېږي چې کوم د پاکستاني امریکایي کاروباری منصور اجاز کوم تن نه هغه د خط چې کوم ذکر کیږي او دا خط کې دا خبرې کیږي چې د پاکستان صدر چې کوم دی آصف زرداری اخبار اوباما ته یو خط لیږل دی. دا خط په حوالہ چې کوم دا کسی به سي روان دي دې په اړه فردوس عاشق اوان ویلي چې په دا کې چې کوم د پاکستان د حکومت او د فوج ترمنځ کومې خبرې اترې شوې یا خلک وایي یا اوس چې کوم دغه راپورته شوې ده چې ترمنځ اختلاف دی، دا هیڅ قسم خبره نشته او د پاکستان حکومت او د پورتر ترمنځ چې کوم دا وخت بالکل صحیح حالات روان دي. په دې اړه باندې چې کله خبرې اعلانو ته پوښتنه هم وکړو چې د اشفاق پرویز کیانی او د صدر آصف زرداری ترمنځ چې دوه شپې دوه ورځې وړاندې کوم ملاقات ور باندې ملاقات کې څه شوي دي، بیا فردوس عاشق اوان دا ویل چې دا خو چې کوم دی د پاکستان حکومت او ټول دنیا چې کوم ملکونه نړۍ هغه کې چې کله داسې ملاقاتونه کېږي نو هغه د ملک په سیکورټي باندې کېږي. دا خو دا خبره نه ناشنا خبره ده. نو بیا خبرې دا هم چې په داسې وخت کې چې کله کیمرون منتر هم بیا راغلی او بیا دغه ملاقات هم وشو نو هغې بیا هم دا ویل چې دا ملاقاتونه بالکل
وزیر عاشق فردوس اوان دا خبره چې د پاکستان د فوج او حکومت ترمنځ هیڅ اختلافات نشته. له اسلام آباد څخه د مشال همکار علم زیف خان تفصیل راکولی. د تیر کال په ډول سږ کال هم د سعودي عرب نه راتلونکي حاجان د سفر پر وخت د یو شمیر ستونزو شکایت کوي، خو له بل اړخه د پاکستان ایرلاین پی ای ای د خپلو سهولتونو پاکله مطمئن ښکاری وای چې حاجانو ته د سفر غوره اسانتیاوې ورکړي دي. په دې اړه له اسلام آباد د انیسا اجمل رپورټ ته پام وکړئ.
سند صوبې د داخله چارو وزیر منظور وسان په خبره پیښه وروسته له هغې مخې ته راغله کله چې پولیسو د سیلګرۍ سیمه سیویو کې د ویلج هوټل سره نږدې یو هایروپ ګاډی ته د ودرېدو اشاره وکړه.
دہشتگرد تھے وہ ایک ہی گاڑی میں تین سوار تھے.
دے وئی درے والا طرح گر پہ یو گاڑی کی ناست ہو پولیس و حغیتا دا ودردو اویل خو حغوی خپل گاڑے و ندرولو. پولیس پہ حغوی پسی ور پسی شول او چکل حغوی دیزے تراور سیدل نو یو پکی پزان پوری تڑلی بارو دو چول او دا پیخا رامنز دشوا. منظور وسان پیخا دا زانمرگ حملے نتیجه و بللا او زیاته اکڑا چې پیخه کې د څلور مبینه ترهګرو په ګډون دوه پولیس والا هم وجل شوې دي. د پیخه په ځای کې خبريالانو سره په خبرو کې د سند صوبې اعلی وزیر وویل چې د پولیسو لخوا په صحیح وخت د ترسره شوو عملیاتو له وجې کراچۍ ښار د ترهګرو د غټې حملې څخه بچ پاتې شو. هغه وجل شوو پولیس سرتیرو دپاره د نقد مرستې اعلان وکړو. دی وایي د وجل شوو پولیس سرتیرو کورنیو سره به 600,000 روپۍ مرسته کولی شي او هغوی د کور یو تن ته به سرکاري نوکري ورکولی شي. د سند صوبې اډیشنل آی جی مشتاق شاه وویل چې پیښه کې څلور مبینه ترهګر وجل شوي دي. منتا د مخکنه دا معلومات ترلاسه شوی وو چې یو هایروپ گاڑی کې ترهګر کاروایی کولو والا دی. من په دې مخ خپل ټول سرتیری چمتو کړی وو کله چې ترهګر دې زی تر ورسېدل او پولیسو د هغوی د ودرولو کوشش وکړو نو هغوی کې یو تن ځان والو زولو چې لوجه یې د هغه درې نور ملګري
او دو پولیس سرتیری ووجل شو. د مشتاق شاه په خبره پولیسو ته د ګاډي څخه وسله او ځانمرګو حملو کې کاریدونکي جیکټي هم ترلاسه شوې دي. د هغه په خبره ترهګرو د پیښې د ځای سره نږدې په عبدالله شاه غازی مزار او یا په بل کوم ولسی ځای د حملې هوډ لرلو. د یادونې وړ ده چې ډیفنس د کراچۍ ښار شتمنه او د کلک امنیت سیمه ده. څو میاشتې مخکې هم په همدې سیمه کې د سی ای ډي پولیسو د یو مشر چودري اسلم په کور هم برید شوی و چې مرګ جوبله یې اړولې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو بخښنه غواړم، د حاجانو د سفر د مشکلاتو رپورټ هم درته اعلان کړی و، په غلطي سره د ظفر کریمی رپورټ مو درته وړاندې کړی چې د کراچۍ کې په یو ګاډي د چاودنې له امله د دوو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. یعنی دغه رپورټ به وروسته راتلی خو موږ وړاندې درته وړاندې کوي. اوس بیرته هغه رپورټ ته راځو چې وایي د سعودي عرب نه راتلونکي حاجان د سفر پر وخت د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي، خو د پاکستان ایرلاین پی آی بیا وایي د دوی سهولتونه سم دي او دوی حاجانو ته غوره اسانتیاوې برابرې کړي دي. راځي چې اوس د انیسا اجمل رپورٹ واورو.
حج ادا کول وروستو د سعودي عرب نه د حجیانو پاکستان ته د راتګ سلسله شروع شوه ده، خو ولې د پاکستان سرکاري او نجی پروازونو کې نا وخت کې دوه لکبل حجیانو ته یو شمیر ستونزې مخې ته دي او دا شان دی په غنټو غنټو انتظار وروستو واپس را رسیدلې دي. سوابې سره تعلق لرونکي ریاست بیبي د پرواز لیټ کې دوه په اړه خپل ستونزې سداسې بیانوي. دغسی دیو بلتن حاجی نادر خان وینا دا چې هغه تا نه صرف پراتک کولو کې مسله وا، بلکې د حج ادا کولو په وخت ورته په اوسېدو کې هم ستونزې وي. د حجیانو د واپس راتک پاړه چې کله مشال ریډیو د پی آئی اے ویان سید سلطان حسن نه پوښتنه وکړه، نو هغې د حجیانو د ستونزو پاړه خبرونه رد کړل او وی ویل چې د پی آئی اے هر پرواز په وخت را رسیدلې دی.
مطبوعاتو د حجیانو په پروازونو په اړه خبرونه غلط بیان کړي دي. پی آئی اے او دغه شان نور نجی جازونو کې خو ظاهره خبره ده چې کله ناکله تکنیکی مسلې راتلی شي او د تکنیکی مسلو له وجې جهاز لیټ کېدی هم شي. نو زما په علم کې خو هیڅ داسې خبره نشته چې حجیانو ته په راتلو کې څه مسلې وي، ځکه چې زموږ خو ټول پروازونه په وخت راغلي دي.
بلخوا د مذهبي چارو وزارت ویان رانا اسلم وایي چې دازل حجیانو لپاره د اوسېدو انتظامات په صحیح توګه کړی شوی وو.
دازل څه مسلې نشته، ټولې ستونزې هوارې کړی شوی وي، ځکه چې د حج او اوقاف وفاقي وزیر خورشید احمد شاه صاحب دازل په وخت ټول انتظامات په ښه ډول کړي وو. نو زما په خیال خو څه داسې مسلې نه وي.
بل اړختا د مطبوعاتو رپورټونو تر مخه د پاکستان ایرلاین حج آپریشن خرابېدو او پروازونه د اتونا تر شپاړس کینټو پورې ناوخته کېدو له وجې د پی آئی اے ایم ڈی کیپټن ندیم یوسفزے اسلام آباد ته رابللی شوی دی. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان قبایلی سیمې د تعلیم په برخه کې د هیواد د نورو برخو په مقابله کې په پرتلیز توګه شاته پاتې دي او په تیره په کې د ښځو د تعلیم کچه بیخي ټیټه ده. که څه هم د دې ډېری وجې کېدای سي، خو په سیمه کې د شاوخوا یوې لسیزې ترګري د نجونو د تعلیم په مخه کې یو لوی خنډ بلل کېږي. د دې سیمو ښځینه په دې اړه اوس څه فکر کوي؟ راځي چې له اسلام آباد د انیلا خالد په رپورټ کې واورو.
د قبایلی سیمو آبادی د ټول پاکستان د آبادی په 2.5% ده، چې پکې د نارینهو د تعلیم شرح تقریبا 9% او د زنانو 3% ده. قبایلی سیمه کې کسه د روان دینه د زنانو د تعلیم په باب له رواج نو ولې تره غره له وجې زنانو ته نور هم خندان جوړ شو. موجوده حالاتو کې د قبایلی سیمه خلک د زنانو د تعلیم په حق لا څه سوچ لري او څه قسمه بدلون راغلی دی؟ په دې اړه چې مشال ریډیو د دغه سیمه اوسیدونکو او ولسی خیر ښېګړې کارکونکو زیب النسان ته پوسوکړو، هغه صدا سي وایل
پټه د خلکو د جنکو د تعلیم په هغه کې سوچ خدای لکه هغه شان نه دي څنګه چې مخکې وو خو لګون ته کې هغه هغه د سکولونو حالت هغه سیفټي او لګا د خلکو الګ هغه کول پکار دي مطلب دې د پاره لکه شان سګل پکار دي چې د خلکو هغه هغه مطمئن شي او هغه لکه سټیسفای شي هغه په لرونو کې لکه یری دي چې را ماشومان سکول ته ځي د ماکاو نشي یا بل څه نشي په دې وجه دا هغه لکه لرونو کې یری دي نور خلک ډیر زیات خوشي دي او د مخکې په نسبت باندې په فاټا خلکو کې هم ډیر زیات چینج راغلی دی او خپل ماشومان سبقونو ته تیار دي او په خپل ماشومان باندې سبقونه وایي
د قبایلی سیمې یو سکول استاد نیلم نا چې کله مشال ریډیو د دغه ځای د زنانو د تعلیم په حق له تپوس کړو نو هغه صدارنګ جواب راکړو
خلک غواړي چې زمونږ زنانه هم تعلیم حاصل کړي خو د شتګردي په وجه سره هغه کې ډیر زیات خوف پیدا شوی دی هغه یریږي تعلیمي ادارو ته تلو نه زموږ چې دا مسله به وخت سره بحال شي
د زیبنسا او نیلم د ویناګانو تر مخه په قبایلی سیمه کې که حالات په خطر روان دي خو ولې د سہولیاتو نشټواله په دې لړ کې ستونزې جوړولې شي انیل خالد مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان د سند صوبې خلک چې د تیر کال خونړی سیلابونو هم ځپلی وو سږ کال بیا د سیلابونو ډیر وځپل او په میلیونونو خلک پکې بې کوره سو او دا وخت په سیمه کې د اوبو د درېدلو له وجې د ناروغۍ د خورېدو ویره رامنځته شوې ده د دې متاثرینو د بیا بحالي لپاره دا وخت په حکومتي کچه کومې هلې ځلې روانې دي په دې اکله د منور شاه رپورټ ته مو پام راګرځو
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی یو تازه ریپورت ویلي د پاکستان د سند صوبې سیلاب ځپلو لپاره چې دوی د نړیوال ورورولۍ نه د کوم مالی امداد اپیل کړی وو تر دې دمه ورته په هغه کې صرف 20% ملاو شوی دی سند صوبا کې د سخت کال سیلابونو خواوشا 15 لک خلک یو وار بیا ځپلي او 2 میلیونه کورونه یې هم اوران کړي دي دا چې د نړیوال ورورولۍ لخوا د دومره لګو مالی مرستو ترلاسه کېدو په حال کې د دغه متاثرینو نو د بهالۍ کار څومره تر سره شوه پاکستان کې د قدرتۍ افاتونو د نظم د قامي ادارې ان ډی ایم ای یو مشر ساجد نعیم مشال ریډیو ته ویل
چار چیزیں ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے اس میں ایک فوڈ سکیورٹی ہے اور
دا محل سلور داسې سيزونه دي چې کار پر روان دي لکه صحتمند خوراکي مواد ورکول د سره سره د صحت د غندو بو نکاسي او سرپناه ورکول نو دا هغه سلور کارونه دي چې د مالی مرستو لپاره د سپتمبر په میاشت کې اپیل شوی وو اوس یو نوې سروې شوې ده او دغه اپیل ته بیا کتنه کیږي او پراتلونکو سو ورځو کې بیا خبري
اور ابھی چند دنوں کے بعد وہ اپیل جو ہے وہ لانچ ہوگی
بلخوازائی خلق چې زیاتره د کلیوالو سیمو سره تعلق لري او ډیر کار روزګار یې مالونه ساتل او زمیداره کول دي وای سیلاب یې هر څه تباہ کړي او د دوی پوره بحالی بهاله امکان ولري چې دوی بیا خپل زمیداره او مالداری شروع کړي همدغه خبره د یو ان ډی پی د بحران د مخنیوي او بحالی د سانګې یو مشر جورډن ریان هم کوي دی وای د داسې افاتونو په اولنۍ مرحله کې پکاروي چې متاثر شوی خلکو ته دا احساس ورکړی شي چې دوی ته به هر څه بیا ملاو شي د ان ډی ایم ای په وینا په مکمله توګه بحالی به وخت اخلي خو د 2012 کال د جون د میاشتې پورې به دغه متاثرینو ته بنیادی ضرورتونه ورسول شي
اوریدونکو اوس هم د شام په اړه یو رپورت درتاوړو په داسې حال کې چې د شام حکومت د واک د سپارلو په حق له د عربي او هم د لویدیځو نړۍ لخوا زیات فشار سره مخامخ دی فرانسې د شورو په ورځ د شام ځخه خپل سفیر بیرته رابلل دی رسنوی په ورد وخت کې د شام له پوځخه د بیلوسو سرتیرو لخوا د دې هیواد امنیتي ادارې پر سر دفتر د حمله خبرونه مور کړی دی په دې اړه نور تفصیل د مشال همکار هارون بچا له واشنگټن راکوي
راپورونه د دمشق ښار په شمالي سنډه کې د سوریا د هوایي ځواک د استخباراتو په ودانۍ د هیواد له پوسټ څخه د بیلوشو سرتیرو د 13 ورځې حمله ته اشاره لیکي چې د سوریا ولسی پاسونونه خای چې د جنگي شخړو بڼه خپل کړي رویټرز ایجنټس په دمشق کې د یو غربي ډیپلوماټ لکولا لیکي چې وایي که څه هم چې د هیواد په کچنا خو د 13 ورځو پر مهال چې د رستان او هومس په خارونو کې شوی او نخته ته ګورونه ویل شو چې په سوریا کې په سیمه ایزه کچا کورنۍ جګړه پیل شوې دي د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر هم د سوریا په استخباراتي ارګان د بریټ خبرونو ته د عکس العمل په خولو د واشنگټن مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې په دغه هیواد کې د تشدد کېدونکو ټولو پیښو پړه په ولسمشر اسد او دغه په رژیم پریوزي او زیاته کړه د سوریا د اپوزیشن یون په پیل کې یو سولیزه حرکت دا یوازې او یوازې د رژیم لخوا د تشدد د ظالمانه کمپاین لکبله مونږ وکتل چې دغه هیواد له خطرو څخه په ډکه یو لار روان شو
down this very dangerous path
ویل شي د سوریا د پوزیکو او سخوتل قبایلو سرتیرو د سوریا د آزاد پوز په نوم یو جنگي ډله جوړه کړې چې مشري د کرنل ریاض الاسد په غاړه ده. څوک چې د ترکیې له جنوبي سیمو د ځواک فعالیتونه تنظیموي. یاد ډلې 13 اونۍ اعلان وکړ چې یو لنډمهاله پوځي شورا یې جوړه کړې او دا چې په راتلونکي کې د یو پوځي عدالت د لګولو پلان هم لري. سو د رژیم هغه چارواکي چې د عام وګړو په وژنو کې لاس لري محاکمه کړل شي. 13 ورځ د عرب لیگ لخوا په دغه ټولنه کې د سوریا د غړیتوب د ځنډولو د پریکړې له عملي کېدو سره سم راپورونه وایي. د رژیم حامیانو په دمشق کې د متحده عرب اماراتو سفارت چې د ولسمشر اسد استوګنځای او دفتر ته نږدې موقعیت لري په ډبرو سره په نښه کړ. هم په دمشق کې د فرانسې په کونسلګرای د تیرې اتوار د ورځې د همدغه رنګوي حملې په غندنې کولو فرانسې له سوریا څخه خپل سفیر بیرته وغوښتو. رویټرز ایجنسی د فرانسې د خارجه وزیر ایلن جوپې خبره راغستې چې ویلي دي په ملګرو ملتونو کې یې له عرب لیگ سره په ګډه د سوریا پر ضد د یوه پریکړه لیک د راوړلو هڅې پیل کړي دي. باید وویل شي د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د ولسي وګړو پر وړاندې د سوریایي رژیم د تیرایو د غندنې په مخه وړاندې کړل شوی قرارداد چین او روسیا وار له مخې ویټو کړی دی. په سوریا د ډیپلوماتیکي فشار د لاس یوه کولو په مخه د عربي هیوادونو خارجه وزیرانو د ترکیې له چارواکو سره د مراکش په سرخار رباط کې لیدنې وکړې. ترکیې چې دمګړی یې د سوریا پر وړاندې سخت دریځ خپل کړی. رویټرز ایجنسی ورلا د خارجه وزیر احمد دیوتوګلو وینا راغستې چې د سوریا وضعیت یې د لیبیا له هغې سره پرتله کړی او په ولسمشر سدې غږ کړی سو د خپلو خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. ایجنسی په نهال کې د ایران د خارجه وزیر علی اکبر صالحی هغه وینا چې د خپل هیواد دولتي خبري ایجنسی ایرنا ته کړې هم راغستې چې په ترڅ کې د سوریا د رکنیت د معطلولو د عرب لیگ په پریکړه انتقادونه کړي او زیاته کړې ده چې سوریا په بار بار هڅې کړي سو د ولس جایزې مطالبه ومني او اصلاحات معرفي کی. رسنیو په یوه وخت کې د دمشق او لتاکیا په خارونو کې د ولسمشر اسد په حمایت کې دراوتلیو 13 ورځې د جلسونو په حق لا هم راپورونه خپاره کړي دي. د رژیم حامیانو چې په شلک شی به باران کې واټونو ته راوتلی ول شارونه پورته کول چې نه خو باران او نه هم په دوی لګول شوی بندیزونه د دوی د ملت پالنې د مرام په مخ کې درې دی شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
وسم افغانستان ته د مالی یا د پور ورکولو په اړه یو ریپورت. په افغانستان کې د کابل بانک د سکندر یو کال وروسته د مالی نړیوال صندوق IMF د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تر څه د پاسه 133 میلیون ډالر زیات پور ورکولو منظور کړی دی. افغان حکومت، امریکا او برتانیې د دې ګام هرکلی کړی دی. د رایټرز خبري ایجنسی ریپورت ته واښي. IMF افغانستان ته د 133.8 میلیون د پور ورکولو منظوري د سه شنبه پر ورځ ورکړې ده. د سازمان په وینا کابل ته به 13.9 میلیون ډالر ډیر ژر ورکړي. IMF وایي چې تر درې کالو پورې افغانستان ته پور ورکول به له کال 2014 وروسته کله چې نړیوال ځواکونه وځي له دې هیواد سره د امنیت په ساتلو کې لویه مرسته وکړي. سازمان دا پور هغه وخت څرګندولی و کله چې تیر کال په کابل بانک کې د میلیونونو ډالرو کرپشن په ډاګه شو. IMF په افغان چارواکو زور وکړي چې غلا شوی پیسې دي بیرته لاسته راوړي او په راتلونکي کې دي دا ډول غلا غلیو مخه ونیسي. د سازمان ډیپټی منیجنګ ډایریکټر نعمت شفیق ویلی چې د کابل بانک د غلا وروسته افغان چارواکو په لویه کچه مالی بیکادګیو د مخنیوي لپاره یو شمیر ګامونه اخیستي دي. د غوښتنه کړي چې د کابل بانک په غلا کې ککړ کسان دي انصاف ته مخامخ کړي. افغان حکومت د IMF لوري د پور د منځوري هرکلی کړي. د مالی وزارت لخوا جاری شوی بیان وایي چې دا به ملګری هیوادونه په افغانستان کې د پرمختیايي کارو لپاره وهڅوي. د برتانیې د نړیوالې پرمختیا لپاره د بهرنیو چارو وزیر اندریو میچل دا یو مهم ګام بلل دی. دا ډول د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر بیا ویلي چې د IMF لوري د پور ورکولو منځوري د افغان حکومت لخوا د جدي مسلو د حل کولو صلاحیت وګټه کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشا
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنون
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتی ویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
د سندرو امیر
په اتی ویش منټه کم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري اوس د خبرونې نیمای ته رسیدلی او ملیحه مرزاده ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډی زورته واوروي.
افغانستان کې په دوه جدا جدا سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د دوه توغندې او بریدونه شوې دي چې پکې یو عام کس زخمی شوی. په کراچۍ کې د سمندر غاړې په یو گاډي کې ځانمرګي برید کوونکو ځان الوزولې، دوه پولیس والا او څلور ترهګر وژل شوي. په خبر ایجنسی کې په یو گاډي د ریموټ کنټرول بمی چاودنې لامل د وژل شو کسانو شمېره اته ته رسیدلې. برتانیا وایي په افغانستان کې په جنوب کې په یو بمی چاودنه کې یو برتانوي فوجي وژل شوی. عرب لیگ په مظاهرېانو د تشدد د استعمال نه لاس اخیستلو لپاره شام ته د درې ورځو مهلت ورکړي. او سعودي عرب د ملګرو ملتونو په قرارداد د رای اچولو غوښتنه کوي چې په امریکا کې د سعودي سفیر د وژنې د پلان لپاره د نیخ په نیغه ایران تورن کړي.
ملیحه مرزاده و چې تاسو ته د خبرونو لنډیز واورولې. اوریدونکو دا مشال ریډیو دا او تاسو نه ساته خبرونه اوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې د دوو ورځپاڼو ریپورټونه درته ورو. لومړی فارن پالیسی مجله ده چې د افغانستان د دودیزې لوی جرګې په اړه لیکلې ده مقاله، او دوم لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر شاه محمود قریشي له پیپلز پارټي څخه د مستعفي کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته ګل ایاز وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې د افغانستان دودیز لوی جرګې په اړه مقاله خپره کړې. مجله لیکي چې د افغان ولسمشر حامد کرزی په خواص شاوخوا 2000 استازي د دودیز لوی جرګې لپاره په پلازمینه کابل کې راغون شوي. د لوی جرګې رابللو موخه له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه موافقه کول او طالبانو سره د سولې بهیر مخ په وړاندې بوتل دي. مجله لیکي د دې دواړو موضوعاتو لپاره د قومي مرستې ضرورت دی، خو په افغانستان کې زیاتره خلک د جرګې په جوړښت پوښتنې راپورته کړي چې آیا ځینې موافقې به قانوني حیثیت ولري او کنه، او هغه ځکه هم چې ټاکل شوی افغان پارلمان او حکومت موجود دی، او کچري دا قانوني هم شي نو دا به منطقي وي. مجلل کې لوی جرګه به حکومت او پارلمان ته سیاسي پیغام هم ورکړي چې آیا کومي خبري ولسته قبول دي. په 2010 کال کې افغان ولسمشر حامد کرزی د اصول لپاره لوی جرګه رابللې و چې طالبانو سره د اصول بهیر پیل کړي، او هغه جرګه د اصول د عالی شورا جوړېدو منظوري هم ورکړې و چې مشري په خواني ولسمشر استاد برهان الدین رباني کوله. استاد رباني د روان کال د ستمبر په میاشت کې وجلې شو. فارن پالیسی مجللي کې چې د قومي جرګې پریکړه په عملی توګه نه بشپړ کیږي، خو چې کله په 2004 کال کې د هیواد اساسي قانون منظور شو نو د قومي جرګې استازي په عارضي توګه ټاکل کیږي، او زیاتره ټاکنې د ولسمشر له دفتر څخه کیږي. په دې ټاکنو کې شفافیت نشته، او د خزو مدني ټولنې او د ژوند د نورو مهمو برخو د استازیتوب نشواله دي. بلخو لاس انجلس ټایمز ورسپانې د پاکستان د بهرنو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د پیپلز ګوند نه د مستعفي کېدو په اړه مقاله خپره کړې، او لیکي چې قریشي په پاکستان کې د یو نوي مقبول سیاسي طاقت عمران خان په ګوند کې شاملېدل غواړي. ورسپانې لیکي چې عمران خان په زرګونو خلک خپل ځان ته راوګرځول، او په لاهور کې د اکتوبر په 10 نیټه جلسه کې یو لک خلکو ګډون وکړو. دې جلسې ټول حیران کړل چې عمران خان لږ وخت کې دومره خلک ځانته راوړول. د عمران خان د سمدستي مقبولیت لکه خلک په اسلام آباد کې پرې خبرې کوي، او شنن کې وای چې د عمران خان ګوند کې د تکړه کاندیدانو نشواله دي، او په ځانګړي توګه هغه ځای کې چرته چې دا ګوند ډیر کمزورې دي. ورسپانلي کې د قریشي په تک سره به دا خلاف لږ پوره شي. 55 کلن قریشي د پنجاب صوبې سویلي ضلعو کې ډیر زیات اثر لري، او د عمران خان ګوند په سند صوبه کې هم ډیره کمزورې ښکاري.
اوریدونکو تاسو د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه واوریدا چې ګلایا تاسو ته دوه مقاله وړاندې کړې. اوس د پاکستان ورسپانډي نن په خپلو اداریو کې چلی کې ل اسلام آباد څخه انیلا خالد رپورټ راکوي.
نیوز ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان په زنانو د ظلم زیاتی خلاف د دریو کالو د کوششونو نه پس په قومي اسمبلی کې بل منظور شو. اداریه لیکي چې د پاکستان د زنانو د پاره دا یو ډیره خبره ده، ځکه چې هغوی د ظالم رسمونو او رواجونو او د حقوقو د استحصال د لاسه ډیرې ځپلې شوې وي. د دې بل تر مخه به یو زنانه د وراثت د حق نه په محرومه کولو باندې 15 تر 30 کالو پورې جیل او جرمانه کیږي، او همدغه رنګ سزاګانې به د زبردستۍ په واده مجبورولو او د قرآن سره د هغې واده کولو باندې به ورکړې کیږي. اداریه لیکي چې که هر څومره د دې بل منظوري د ستاینې وړ ده، خو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې په دې د عمل هم وکړی شي او ولس ته د دې بل په حق لا پوهه ورکړی شي. اداریه آخر کې لیکي چې په خاص توګه پولیس ته د زنانو د بل په حق لا آگاهي ورکول پکار دي، ځکه چې هغې تل د ولس سره مخ په مخ وي، او دغسې که په هر ځای کې د زنانو د بل په حق لا عمل وکړی شو، نو دا به د پاکستان زنانو لپاره یوه غټه کامیابي وي. آج ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان او د هند په میس کې د کاروبار په خبرو اترو اتفاق شوی دی، او پاکستان د امریکې په خواهش هند ته د یو خوښ ملک درجه ورکولو باندې کلک ولاړ او هغوی سره تجارت په مخ کې بوتلو ته تیار دی. دغسې هند هم په یورپي منډی کې د پاکستان دپاره خنډان جوړولو نه ځان ډډې ته کړو، ولې بنګلادیش په دې خبره څه زیات خوشحاله نو، نو ځکه اوس پاکستان به په دې اړه د بنګلادیش غلط فهمیانې لرې کوي چې د کاروبار په هکله راتلونکي وخت کې هیڅ قسمه مشکلات مخې ته رانه شي. اداری آخر کې لیکي چې که هر څومره د پاکستان او هند په مس کې د تجارت خبرې ښې دي، خو د دې په وجه په پاکستانی مارکیټ اثر غورځېدو هم امکان دی، او دغه وجه ده چې ځینې سیاسي حلقې د دې خبرې مخالفت کوي، ځکه چې پاکستانی شیان د وړاندې نه موجود باړه مارکیټونو کې قاچاق شوي سامان له وجې ډېر متاثره دي. د مشرق ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې د نوي وخت نوي سامانونو له کبله د پېښور تاریخي ښار ثقافت په تېزۍ سره ختمېدو دی. د دې ښار د کوڅو هغه ښکلي پخوانی ښایسته د لرګي جوړې دروازې او کړکۍ او په هغې رنګارنګ نقشونه او ټول زاړه روایتونه په آخري ساونو دي، او د وخت ترقۍ سره سره ډېر څه بدل شو. اداریه وایي چې د ښار د دې ثقافت حفاظت خو په سرکاري کچ ممکن نه دی، ځکه چې د هغوی کارکردګي اوس د چانه پټه نه ده. دا د دغه ځای د اولس ذمهواري ده چې هغوی د دې خیال وساتي. اداریه آخر کې لیکي چې دا یو رڼا خبره ده چې د دې ښار اوسیدونکو ته هم د دې قیمتي خزانې احساس نشته، ګنې د دې به دا حال چرې نه کېدو. ښه به دا وي چې هغوی په ذاتي او په شریکه کوششونو د دې ثقافت حفاظت دپاره ګامونه پورته.
انیلا خالد وا چې د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کوله غټ ټکی راغونډ کړی وو. په امریکایي مجله فارن افیرز کې د کلادم ګرځول سوي ډلې حقاني شبکې په اړه یو مقاله کې لیکل شوی چې وایي د طالبانو د کوټې شورا په مقابله کې د یوې زیاتې خطرناکې ډلې په توګه دغه حقاني شبکه مخې ته راغلې ده. د دې ډلې اثر د افغانستان په مشرقي پوله ډېر زیات دی. د مقالې مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فارن افیرز کې لیکوال جفری ډریسلر لیکي د افغانستان نه د امریکا د وتلو د پلان سره سم دا وخت په دې بحث کېږي چې له کوم دښمن سره د امریکایي ځواکونه جګړه وکړي. لیکوال د رین په نامه د ادارې د یو عالم سیت جونز د خبرې په تضاد کې وایي چې د کوټه شورا په پرتله حقاني شبکه زیاته خطرناکه ډله ده. لیکوال وایي د نیټو د یو کمانډر په بلنه چې کله د افغانستان ته لاړ، نو ویې لیدل چې د هیواد په جنوبي برخه کې د 2009 کال نه پس ناټو ځواکونه د کوټه شورا د طالبانو پر ضد کامیابیانې ترلاسه کړي دي، او د دې ځای حقانی شبکه د یوې خطرناکې او وژونکې ډلې په توګه مخې ته راغلي. لیکوال لیکي که څه هم حقانی شبکه د کوټه شورا یوه برخه ده، خو دغه ډله د طالبانو په پرتله منظمه ده، او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د ملاتړ سره په افغانستان کې د ستراتیژیکي استحکام لپاره د یو اوږدمهاله خطر په توګه مخې ته راغلي. لیکوال زیاتوي په هلمند کې د طالبانو د اثر تر ختمېدلو وروسته ولسي استازو حکومت ونیولو چې ورسره د دوی د مخدره موادو د تجارت لپاره لارې بندې شوې، چې اوس د دوی د جنگیالو حوصله کمه شوې ده. په کندهار کې چې د طالبانو خوځښت شروع شوی، هلته هم حالات ښه نه دي. خو د لیکوال په خبره د دې په پرتله د افغانستان په مشرقي پولې دواړو غاړو ته حقاني شبکه زیاته پیاوړې شوې. لیکوال لیکي دغه ډلې د 1 سپتمبر د 10 کلیزې په موقع په وردګ ولایت کې په یو برید سره 70 امریکایي سرتیري او 15 افغان ولسي کسان ووژل، او دغه شان په تیرو 2 میاشتو کې یو شمېر بریدونه کړي دي چې په کابل کې د امریکا په سفارتخانه او د ایساف په مرکز بریدونه شامل دي. په فارن افیرز کې وړاندې لیکل شوی داسې نښې نه ښکاري چې ګینې دغه ډله په کمزورېدلو ده. دوی په پاکستانی طالبانو، ازبک جنګیالو، پر پنجابي او کشمیري ترهګرو ډلو باندې ډېر اثر لري. په نړیواله کچه په انټرنیټي جهادي فورمونو کې دوی مرکې کوي او د خپلو مینوالو د پوښتنو جوابونه ورکوي. لیکوال لیکي دا ډله اوس د پخوا په شان نه ده پاتې، بلکې د کوټې شورا په مقابله کې یې طاقت زیات شوی دی. جفری ډریسلر لیکي په شمالي افغانستان کې د دې ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر یوه مسله ده چې د کلونو راهیسې
اصلي او رشتداري جالونه را یوځای کوي او ځای اورپکی او قبایلی خلک په دې ډله کې شاملوي. د لیکوال په فکر دا ډېر د اهمیت وړ انکشاف دی، ځکه چې دا ډله د هیواد په جنوب، مشرق او شمال کې د دې ډلې تجارت، تربیت او لوجستیکي زمینو ته لارې برابروي او بیا د افغانستان شمالي برخې او د منځني ایشیا سره تړلې لارې د یاغیانو لپاره ګټورې دي. لیکوال لیکي د دې ترڅنګ اکاني شبکې د القاعده سره ملګري یوې ډلې د ازبکستان اسلامي غورځنګ سره تعلقات جوړ کړي دي چې دواړه له یو بل سره مرسته کوي. د لیکوال په خبره د امریکا او پاکستان ترمنځ خرابو تعلقاتو ته په کتلو سره په راتلونکي څو میاشتو کې به د پاکستان امنیتي ځواکونه د دې ډلې ملاتړ نور هم زیات کړي، چې معنی به وي چې په پاکستان کې به د دوی لپاره پټنځایونه زیات شي او کېدی شي په افغانستان کې د بیلابیلو لارو په استعمال سره د نړیوالو سوله سات ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونو پر ضد بریدونه وکړي.
د امریکا د فارن افیرز مقاله درته مليحه مرزاده وړاندې کوله. اوریدونکو، اوس وخت را رسیدلې دی د اونیزه پروګرام اتلان. د اتلان په اونیزه خبرونه کې د پښتونو د ملي اتل ایمل خان بابا پاړه د معلوماتو دومه او وروستۍ برخه درته ورو. ایمل خان بابا په ننګرهار کې زیږیدلې، د پښتو هغه ملي اتل چې د مغولو خلاف مبارزه کړې او په سیمه کې خپل سیکه چلیدلې ده. راځي چې اتلان واورو.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلانو د خبرونه خاغلو اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني. هیله دا چې ژوند مو ښه او خوشاله تیریږي. د دیونه په پروګرام کې مې درته د پښتنو د نومیالي مشر ایمل خان مومن په اړه د معلوماتو دوهمه برخه راوړې. تیرونه مو واوریدل چې د پښتنو لپاره د مغولو سره مبارزه کوونکې دا مشر ایمل خان بابا د افغانستان د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ په امانکوټ کلی کې زیږیدلی و. د هغه د زیږیدنې کره نیټه نه ده معلومه، خو میراجان سیال په خپل کتاب ایمل خان کې لیکلي چې نوموړی د خوشحال خان خټک په وخت کې کله چې هغه د مغولو خلاف جنگونه کول فعال و. سیال لیکلی چې ایمل خان بابا د خوشحال خان خټک همزولې و. خو د ایمل خان بابا په اړه نوې څېړنه کوونکې مراد لایق وایي چې ایمل خان د تاریخي پیښو په حوالې سره له خوشحال خان خټک څخه لږ تر لږه لس کاله کشر دی. خوشحال بابا په 1813 کال کې زیږیدلی و. د ایمل په نامه د محلنۍ مجلې مدیر او د ایمل خان بابا په اړه د یو ناچاپه کتاب لیکونکي مراد لایق د پښتنو د دغه تل په اړه زیاتوي.
ایمل خان بابا لکه ترجم شي دا په قوم باندې مومند، او د مومند بابا یوول زامنو هغه په یوول زامنو کې د یو زوی نوم کوکو دی. نو ایمل خان بابا د کوکو په اولاده کې دی. د پلار نوم یې عمار خان دی چې د دې زارناو په علاقه کې شیدلې دی. زارناو پخوانی نوم امانکوټ دی. په امانکوټ کې د ایمل خان بابا پلار ښه ډېر ښه ژوند تېر کړی دی. ښاغلی ګلاب ننګرهاري لیکلي دي په یوه لیکنه کې چې ایمل خان بابا د کوکوجي په یوه خانخېله کورنۍ کې پیدا شوی و. همالته د زلمیتوب او د خان نوم سره بلد شوی او آشنا شوی. د ده په مسو کې اوس هم په دې سیمه کې په 1009 کې ځینې انمسی یا د هغه کورنۍ راپاتې ده چې د باچاخیلو په نامه یادیږي. ایمل خان بابا په قوم باندې کوکوزی دی. په مومند کې کوکوزی دی. کوکوزی ځاله یوه مستقله پښه ده. که څه هم ځینې تاریخونه لیکلي دي دا په کوکوزی کې خویزی دی، خو خویزه یو جدا پلرینه کې دي او کوکوزه ځاله یو مستقله پښه ده.
ایمل خان بابا د ننګرهار په مومندري او چکنور سیمو کې ژوند کړی و. په ننګرهار کې د ایمل خان بابا یو کړوسه ډاکټر شمامد نبی د خپل نیکه د زیږیدو د ځای کورنۍ او ژوند په حق لوي.
تاسو د مومندري کې یو ځای دی چې د امانکوټ په نامه دی. کې په هغه ځای کې یو څه موڅه کې زیږیدلی ایمل خان بابا.
امان خان نمیده او دده سیبا دری زامنو چیه باور خان نمیده او بلی امان خان نمیده بلی فتح خان نمیده چی من گای ده امان خان بابا الالاگی نیو چی ده طول قمان پا ده ممندره که ده درنا بکلی کشته چی ده باور خان اولادم شده او ده فتح خان اولادم شده چی اغا ده امان خان اولاده باچه خیلو کنمه دی او د باور خان اولاده چې ده هغه د خاخلو په نامه یادیږي او د فتح خان اولاده ده د رماخلو په نامه یادیږي.
ایمل خان بابا د خپلې مبارزې شروع د مغولو سره د خیبر له جګړې وکړه. میرا جان سیل د مغولو خلاف د ایمل خان بابا د جګړو د پیل پاړه په خپل کتاب کې لیکلی چې کله په 1020 هجری کال کې په کونړ کې د مغولو د اورنګزیب بادشا واکمنانو د ځایي خلکو ژوند تریخ کړ، نو ساپی قوم بغاوت وکړ او د مغولو خلاف یې تورې تلاس کړ. د خپلو پښتنو وروڼو د مرستې لپاره ایمل خان په خیبر کې د مغولو په مخ لاره بنده کړه او 1030 کال کې د ایمل خان بابا په مشرۍ پښتنو د مغولو لښکر ته بده ماتې ورکړه. دا پیښه د تاریخ په کتابونو کې د خیبر حادثه یادیږي. که څه هم هغه وخت پښتانه دومره منظم نه وو او نه هم د اقتصاد له مخې ډیر ښه وو، خو ایمل خان بابا وکړل شول چې پښتانه راټول کړي او د مغولو خلاف جګړه وکړي. د ننګرهار پوهنتون استاد او لیکوال لال پاچا ازمون په دې اړه وایي.
د خلکو ته دغه پوهه ورکړه، د زده کړې ورکړه چې د مغولي امپراتورۍ پر وړاندې مبارزه چې ده هغه زموږ استاد د سیمې د ازادۍ، خپلواکۍ او د پښتنو د یو ملي اتحاد د پاره ده. هماغه چې د باندې خلکو اعتماد او اعتبار وکړو، د سره په لښکر کې ګډ شو، د مغولي امپراتورۍ پر وړاندې باندې مبارزه شروع کړه او هغه لویه جګړه چې هغه د خیبر جګړه وه.
د همدغه پیښې په اړه مراد لایق زیاتوي.
بلخان په دې خپل سیمه کې چې دا تقریبا د کونړ نواخله تر وزیرستانونو پورې او د جمرود نواخله تر د ایسارک زلزلې پورې دغه علاقه، دغه غرنۍ سیمه په دې علاقه کې د یو خپل یو راج او د هیڅکله بهرني قوتونه په دې سیمه باندې نخرت غمله. نو دا هغه دوره وه چې کله خوشحال خټک ونیول شو د پښتنو پر ضد باندې د مغولو هغه تاړاکونه زیات شولو. دلته ایمل خان لکه څرنګه چې تاریخونه لیکي خپل ځوانان یې راټول کړل، په هغه وخت سره د مغولو یو څو کاروانونه یې په دې لار باندې پرېښودو ته اتلو ته پرېنښودل، یا په اصطلاح هغه یې لوټ کړل. دلته بیا ځینې ایجنټان یا د مغولو پلوي خلک راځي شلو او د ایمل خان بابا کور وسوځولو، چې دا نتیجه چې دغه اغیزه په مومن خان باندې ډېره بده ولګېدله. بیا د دې په خلاف مومن راپاڅېدل او د خپلو خوښه سیمو پښتانه راټول کړل چې عبارت ټول هغې افریدي، اورکزی، ساپی او د لغمان او د باجور دا ترکلانی هم پکې شامل وو. ایمل خان د مومندو د یو روحاني مشر میا جان محمد صاحب د هغه په مشرۍ کې دا او د مشروالۍ پټکې وته میا جان محمد صاحب ورته سر کړ. دا تقریبا 1090 کال وو چې ایمل خان بابای په دې سیمه باندې هغه خپله بادشاهي اعلان کړله، هغه په نوم باندې د ایمل شاه په نوم یې سیکه اعلان کړه. او د مغولي تاریخ په وینا چې خافی خان لیکلی په منتخب اللباب کې لیکي چې ایمل خان خطبه هم د ایمل خان په نوم باندې په دې سیمه کې به وه.
د خبر د ستر فتح ترڅنګ د ایمل خان بابا لهکرو مغولو ته د مومندو په کلپا، خاپخ او لغمان کې هم سخت زینونه واړول او ماتې کړل. استاد لال پاچا ازمون وای
دغه جنگ کې محمد امین غوښته چې د لدی لارې نه کابل ته راشي، ولې په دې وخت په کونړ کې همدغه یو پیښه رامنځته شوې وه. هلته مغولو د پښتنو د یوې ښځې ته بدنامي وراړولې وه، او هغوی راغلي وو محمد امین ته دا شکایت کوو، ولې محمد امین ورسره په هغه ځای کې ښه سلوک نکار وانخست، ښه چلند یې ورسره ورک. دوی ګلان ته لاړل، پښتنو هلته سره لاسونه یو کړل، د دوی پر وړاندې مبارزه وکړل، اولته د مغولو لښکره لومړی هلته مات کړ. محمد امین بیا هم دې کارو ته داسې پسکه سره کتل، او خصوصا پښتنو ته ډېر رول نه ورکوو. نو کله چې دا د خبر سیمې ته راځي، همدغه ایمل خان بابا سره د خپلو لښکرو د دوی باندې ودرېږي، او دته ماته ورکړي. یو ډېره لوی ماتې د مغولي امپراتورۍ ته چې وصل شوې ده، همدغه د خبر ماته ده چې په دې کې تقریبا د 500 په شاوخوا کې د توپخانې او دا چې دا کارېدلې چې دا له منځه لاړلې، او په دې کې خپله د محمد امین د کورنۍ غړي چې وو هغه څه مړه شو او څه زخمی شو. خپله محمد امین وتښتېده، د 2000 کسیز پوځ چې هغه د ناکامۍ سره مخامخ شو. دا او بل د کرابې جنګ و چې ایمل خان په هغه کې برخه اخیستې وه، چې په هغه کې او هلته هم دغه چېرې ایمل خان بابا چېرې خپل مومندو د مغول پر وړاندې ودرېږي، او هلته هم تقریبا 1500 په شاوخوا کې دا توپخانې چې وي دوی ته ماتې ورکړل. جنګ چې دی بیا په هغه کې د زخمیم شو ټایپینګ شو، داسې ویل کېږي چې هغه د لغمان جنګ و، چې د لغمان په جنګ کې بیا خپله د مغولي امپراتورۍ سره په جګړه کې ټپي کېږي.
کله چې ایمل خان بابا د مغولو خلاف توره پورته کړه، هغه لګرسته خوشحال خان خټک هم توره ترم لا کړه. تاریخ په هن وای چې ایمل خان بابا، خوشحال خان خټک او دریا خان افریدی چې هغه هم د مغولو په ضد توري تلاش کړه، و د زینو ستونزو او خندونو لوجې و نه شو کړلې یو ځای مبارزه وکي. استاد ازمون وای
خوشحال دریش چې هغه تر 30 کلنې پورې موږ تاسو کتابونو کې لوستي یا موردي یا د پخور شعرونو کې راغلي چې ما د مغولو په خاطر باندې د پښتنو د سرونو یا د ککرېونو منارې جوړې کړلې. خو کله چې بیا بندي کېږي او بیرته خوشي کېږي، د خوشحال اعظم هم بدلېږي، او بیا چې د خپل د ایمل خان بابا او د دریا خان افریدی په څېر باندې ننګیالي ګوري، او د هغه په شعرونو کې ستایي، او د هغه سره د ملاقات هم کېږي. ولې خوشحال بابا سره یو څه موجود هغه دا و چې ولې ما د خلکو نامه خوړلې ده، او پرورده که د مغولو په نامه کې د اورنګ لا ډېر لغره وډه کېم، دا وایي ما د نامه خوړلې ده، او دا پښتانه خو چې دي دا خو طبیعي خبره ده چې د مال کې خیال ډېر زیات ساتي. خو په فکري لحاظ باندې د خپل د ایمل خان بابا سره ملګری و.
خو سره لدې هم خوشحال خان خټک ایمل خان بابا خپل اتل باله، او هغه پې اغیزه کړې وه. خوشحال بابا د ایمل خان او دریا خان به حق لوای. دریا خان مې د کچې ګوتې چلې دې، دریا خان مې د کچې ګوتې چلې دې، ایمل خان مې د پګړې شم لګې دې. مراد لایق هم وای چې خوشحال خټک د ایمل خان بابا د مبارزې ملاتړ کوو، ځکه خو د هغه له خوا ورلېګل او استادو ته د ایمل خان بابا لپاره د شعر په ژبه دا لیک ورکړ.
د یو بادشاه په حکم خو آگا، امر نه می قبول دي د بادشاه، یا مهدی یا ایتا چې راخاره سي په جهان دی غلغله اوس مناګه. د مهدی او د ایتا د وړاندې سری هم دجال هم د دجال واړه صفا، او خیر آباد لره دی رئیس لخره چې احوال د غلیمانو چې تبا، او چې خیبر لره مابون خزاکی ډیر کارونه به دا ملک د خیر خوا، او دریا خان دروېزه دواړه په حضور دي. دریا خان دروېزه دواړه په حضور دي، ګویا زه هم په حضور یم د درګاه، او خوا نا خوا که امر زاده کې را درومه، دا بنده به دروان شي خوا نا خوا، او دارنده دارزی زما د لوریا زبانی خبرې هم لري همرا.
دیمل خان بابا د چلیدون کی سکی په حق لا داغه کړوسه ډاکټر شاه محمد نبی صدا سوی
مونږ په خوانو حکومت چې پښتنه کړی هو چې دا د سیکل لاله او هاتا نور د ایمالې سیکوله تقریباً جم او دا مومند او چا ساده او کونرونا ساتي راټول او د سیټ لغمانه پورې اته په لغمان کې او زه هم د یو قلعه شته جوړ کړشته دی د اشاره کو دا اشاره وجیو دا د شنوارو په علاقه په دې سکه د سیټ چلو.
اوریدونکو د پښتنو د دستر اتل د مرګ لامل او نیټه مغسې نه د معلومه لکه څنګه چې د زیږیدو نه دروخانه د هغه کړوسې ډاکټر شاه محمد نبی وای چې مل خان بابا د افغانستان د ننګرهار ولایت په چکنور کې خاورو ته سپارل شوی.
بعضی خلک زریسی سنخی بعضی خلک وشی نا زاد مغول حکومت دیگه زار و کهی فکر تا مرابر کرد زار و تا وکیو او بعضی خلک وشی دا دا پخاپخ بجنگ زخمی شو او دا زخمون نمر شو او زیمی خلک بیاده چی وشی نا دا پخپر مرمون شوی نده قبر پا چکنور کهی.
د ایمل خان بابا په نامه په ننګرهار کې ولیسا یا کالج هم وجود لري او داغه په نامه محلنۍ مجله هم خپريږي. د ایمل خان بابا د نومیالي شخصیت په اړه استاد لال پاچا ازمون دا سوي ایمل خان بابا چې
د پښتو ادب سایکولوژیک جوړښت باندې او د دې په نظریاتو باندې او د دې په غوښتنو باندې د دې په ارمانونو په هیلو باندې پوهېده او د سره د پښتنو د ژوند او د پښتنو د هویت او پیژندنې مفکوره چې وا هغه خوندي او ژوندۍ و ورسره نو پر هغه بنیاد او بنسټ باندې د غوښته چې د ټولنیز او روحاني شخصیت په توګه به رامنځته شي او هغه پښتانه چې په دې باندې په سیمه کې د ده په هغه رښتینولۍ او په صداقت او په ایمانداری باندې کړو هماغه باور دی راواخلي او د خپل هیواد او د خپلې سیمې د ملي ګټو په خاطر باندې وکاري او د مغولي امپراتورانو پر وړاندې باندې ودرېږي او دغه امپراتورۍ پر وړاندې مبارزه وکړي. هماغه و چې له ده سره د خپلې سیمې خلک لومړی په دغه کاروان کې مړه شو ملګري شو په ده باندې یو ټینګ باور او هوډ رامنځته شو هغه وخت کې په دغسې روحاني ملي او مبارز شخصیتونو باندې د خلکو باور او اعتماد چې دا د ټولنیز شخصیت د رامنځته کېدو یو مهم لامل و او خوشبختانه چې په ایمل خان بابا کې دغه صفت و چې پښتانه په دغه خپل ملي او بااحساس غرور او هغه شخصیت چې د پټولنه کې لاره او کوم شهرت د نه کې چې په ټولنه کې لاره داغه په وجه باندې د پښتانه په ځان باندې رامات کې او راپایتي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه مینوالو تر بلې پنځشنبه چې بیا درته د اتلان خبرونه راوړم ما بشیر ګواخ ته اجازه راکې خوشاله او آباد اوسئ.
درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما آره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما آره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره. زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران،
دا اس گاری کی حالت چنگا حیران یم چه نفرت دا اس گاری کی حالت چنگا 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 مرد دے انسان لفرخ تو نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران